السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر اوبه روانې وي، په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. نن د شنبه ده، د تلیا میزان 28 د اکتوبر 14. په راپورونو کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 14 کلن ماموریت په اړه یوه جدي څېړنه کړې ده. د دې څېړنې له جزئیاتو مو په دې خبری مجله کې خبرو. د بشري حقونو د څار سازمان له نوي حکومت وغوښتل چې په امنیتي او قضایي ادارو کې داسې کسان وګماري چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي نه وي. نور مسایل هم څېړو، خو خبری مجله په خبرونو پیلوو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې جدي سهوې کړي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې 10 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسلامي دولت د افراطي ډلې د وسلوالو لخوا په کوباني ښار کې د زرګونو کسانو د ګڼې وژنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې جدي سهوې کړې دي. فرانک والټر شټاین مایر په یو مطلب کې چې پرون خپور سو لیکلي، په افغانستان کې د جرمني تر ټولو لویه سهوه له حده لوړ توقعات وه. نوموړي لیکلي چې افغانستان له ښه پرمختګ سره سره لا هم د فساد او د مخدره موادو له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. تفصیل په څو شیبو کې. د یو بل خبر له مخې، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل په پام کې لري چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت د تمدید په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړی چې میرمن میرکل د پارلمان یوې کمیټې ته ویلي دا فکر نه کوي چې د افغانستان ملي اردو او پولیس به د نړیوالو قواوو د وتلو تر وخته دومره پیاوړي سي چې ټول مسؤلیتونه واخلي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې 10 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او 2 نورو ټپیان دي. د میدان وردګ د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې په سالار سیمه کې په دې نښته کې دغه راز د ملي اردو 3 تنه سرتیري وژل سوي او 5 نور ټپیان دي. په بیان کې دغه راز راغلي چې د نرخ ولسوالۍ په شهاب الدین سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 2 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسلامي دولت د افراطي ډلې د وسلوالو لخوا په کوباني ښار کې د زرګونو کسانو د ګڼ وژنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. بان کی مون پرون په قاهره کې د څرګندونو پر مهال لشکيلو خوا وغوښتل چې د کوباني د ملکیانو د قتل عام د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پرون په قاهره کې د خبرو پر مهال د کوباني د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د زیاته کړه چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یو بشپړ ائتلاف جوړول وخت غواړي. جانکيري هم دراز یادونه وکړه چې لومړی باید په عراق کې له دې ډلې سره پر مبارزې او په عین حال کې په سوریه کې د دې ډلې پر ځپلو تمرکز وسی.
And to begin the focus where we ought to be focusing.
د دې تمرکز پایل به چې په لومړی ګام کې باید وسی عراق وي، او په عین حال کې باید په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ساو قاو ادارې لوجستیک د تیلو د تصفیه او د روزنی مرکزونه کمزوري کړو او لمنځه یوسو. د بل خبر له مخې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دا په عراقیانو پورې اړه لري چې بیا د اسلامي دولت له ډلې سره مبارزه وکړي. شغلی کیری دغه څرګندونې پرون په قاهره کې وروسته له هغې وکړې چې د عراق په لویدیځ او شمال کې د چاودنو په یوه لړۍ کې 8 کسان ووژل سول. دا په اصل کې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په پام کې ده چې امریکایي سلاکاران به په راتلونکي کې له عراقي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې تر دې مستقیمه ونډه ولري. جنرال مارتین دیمسي پرون له ABC ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د متحده ایالاتو ونډه هغه وخت پراخېدای سي چې عراقي سرتیري د اسلامي دولت افراطي ډلې پر ضد چې د عراق د شمال او لویدیز پر زیاتو سیمو یې ولکه ټینګه کړې حمله وکړي. یو شمیر هیوادونو د غزې تړنګ د بیرغونې لپاره د 15.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا مرسته پرون په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د غزې د بیرغونې لپاره د مالی مرستو د جلب په مقصد په قاهره کې جوړه شوې وه. ټاکل شوې دغه مالی مرسته د غزې د هغو برخو پر بیرغونه ولګول سي چې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د 50 ورځنۍ جګړې په بهیر کې ویجاړې شوې دي. قطر د 1 میلیارد او متحده ایالاتو د 212 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده او اروپایي ټولنې ویلي دي چې 450 میلیونه یورو ورکوي. متحده عرب اماراتو او کویت هر یوه د 200 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د دفاع د وزیر والری هیلتی استعفا ومنله. د اوکراین د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې چې پرون د دې ریاست پر وی پاڼه خبره سوی راغلی چې پوروشینکو احساسوي د دفاعي برخې په مشرتابه کې د بدلون وخت دی. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر به د دفاع وزارت لپاره نوی کس نن پارلمان ته معرفي کړي چې بل ورځ به ورته رایه اچونه کیږي.
او دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه یې 8. کندهار آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه یې 8. مزار شریف آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه یې 12. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه یې 8. او جلال آباد آسمان وریځ، د ورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 12.
افغانستان کې د سهار 9:00 کېدونکو د ازادي رادیو خبر اعلان وایي چې د کابل په نهم امنیتي حوزه کې د 14 ژغ اوریدل شوی دی چې جزئیات لاس تر تلل هغه شی به مو ورڅخه خبرو. ورزو د دې خبري مجلې د راپورونو برخه ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 14 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. څو تنه امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدل مثبت ګام وباله. په میدان وردګ کې ځانمرګي بریت مرګ ژوبله اړولې.
درې د ملي اردو سرتیرو شهیدان او شپږ ملکي او دوه د ملي اردو سرتیرو ټپیان شوي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان لنیوي حکومت او غشتل په امنیتي او قضایي ادارو کې داسې کسان وګمري چې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي نیوي. په بل راپور کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د حکومت سیاسي اراده کول سي د انتقالي عدالت عملي کې دوه زمينه برابر کړي. نور مطالب هم څېړو. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې وره. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 14 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. فرانک والتر شتاین مایر په یو جرمنی ورځپاڼه کې په یو مطلب کې د افغانستان شرایط د عراق او سوریې له حالاتو سره پرتله کړي او په افغانستان کې نتایج مثبت بللي، خو فساد او مخدره مواد یې د دې هېواد لوی ستونزې بللي دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون په ترڅ کې جدي سهوې کړې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت په شاوخوا لس اونیو کې پای ته رسیږي، فرانک والتر شتاین مایر په یو مطلب کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 14 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. شتاین مایر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمني تر ټولو لویه سهوه له حده اوچت توقعات و. نوموړي لیکلي، موږ نه یوازې د هغه امنیتي ګواښ د لمنځه وړو په فکر کې و چې له افغانستان څخه یې تمه وه، بلکې د خپل نظر مطابق د ښې راتلونکي خواته د دې هېواد د بیولو تکل مو هم کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د فرانکفورتر الګماین ورځپاڼې د یکشنبه ورځې په ګڼه کې لیکلي چې افغانستان له ښه پرمختګ سره سره له هم د فساد او مخدرو موادو له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. والتر شتاین مایر په خپله لیکنه کې زیاتوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې تنظیمي قمندانان اوس هم پراخ نفوذ لري او د طالبانو ډلې ته د سیاست د ډګر د یو لوبغاړي په توګه په کم نظر کتل شوی. خو نوموړی دا یادونه هم کوي چې افغانستان د پوځي ځواک د استولو پریکړه باید یو مطلق ماته ونه ګڼل شي. ښاغلی شتاین مایر د عراق او سوریه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې نتیجه نسبتا د منلو وړ و. د خپل لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل له وخت مخکې بللي او د روان کال په پای کې له افغانستانه او په 1915 او یایم کال کې له ویتنامه د امریکایي ځواکونو وتلې سره ورته بللي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې جرمنی نه یوازې د پوځي همکاریو بلکې په نورو برخو کې هم باید له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي. جرمنی له متحده ایالاتو او برتانیا وروسته دریم هیواد دی چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری لري.
ومردل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 13 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. مخکې مو خبر درلو چې په کابل کې یو 14 سوي د ملي امنیت ریاست یو چارواکي تایید کړې ده چې دغه 14 د کابل په کابل بای سیمه کې د بهرنیو پوځیانو په یو پوځي اډه باندې سوي ده. یو شمیر امریکایي سناتوران په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدل مثبت ارزوي او هغه په دغه هیواد کې د لا ډیرو پرمختګونو لپاره ګټور بولي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د امریکا د کانګرس غړیو له افغان مشرانو سره وکتل. د امریکا په کانګرس کې د پوځي خدماتو او بودیجې د کمیټې غړو ټیم کین او آنګس کینګ د یکشنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل یو مثبت ګام دی. سناتور ټیم کین د غرض خبريالانو ته وویل چې دوی د نوي افغان مشرتابه سره د لیدو پر مهال د هغوی ترمنځ د کار کولو لپاره قوي تعهد ولید.
In the discussions with both the president and Dr. Abdullah, we felt a strong
The Wilson Mashar aw Dr. Abdullah sara de khabaro par mahal mug da nangawono de pejandalo aw la hago sara de mubarizi pa barkha ki do dui dwaro yow khawita ahad walit mug do dui tarmains da garaz da Afghanistan da parmaghtag la para yow sadqana taahud ehsas kar
da go sanaturano hamdar az welchi de mili wahdat hukumat jodi dal pa Afghanistan ki da la der parmaghtagun la para yow shafar satay aw kada kar naway sawai no shay da hewat pa ratlun ki la yulad astunzu sara makha مخوی دوی هم درس ویل چې د ملي وحدت حکومت جوړېدل او د افغانانو امنیتي ځواکونو لوري په دغه یواد کې د جګړې رهبری هغه مثبت ګامونه دي چې په سیاسي او امنیتي برخو کې رمسته سوي دي. سناتور آنګس کینګ په خپل خبرو کې د نوي افغان حکومت په وړاندې اقتصادي ګواښونو ته اشاره سره ویل چې دا هیواد له اقتصادي ستونزو سره د مبارزې لپاره کولای شي له شته فرصتونو او منابعو څخه ګټه پورته کړي.
اقتصادي ننګونه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او موږ پوهیږو چې دا د اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله په وړاندې یو ستره ننګونه ده. ما نن واورېدل چې افغانستان او پاکستان د برېښنا په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړه. فکر کوم دا یو مثبت پرمختګ ده. په دغه هیواد کې د برېښنا د ظرفیت او مدني منابعو په برخه کې با ارزښت فرصتونه شته.
د امریکا د سنا مجلس دغه دوه غړیو ټیم کین او آنګس کینګ دغه راز ویل چې له دې وروسته په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې رول داوي چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې په ښه شکل سره وساتي او د افغان حکومت ملاتړ وکړي. دوی د شنبې پر ورځ ولسمشر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله سره پارک وکتل او د جمهور رئیس د خبر پاڼې لمخې په بیلابیل برخو کې له نوي افغان حکومت سره د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې نن سهار 14 سوي اسد الله لودین دغه مسله تعقیب کړي. لودین صاحب، 14 چیرې سوي؟
ډیر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغان حکومت معتبر امنیتي سرچینې تو شی دوران د ازادي رادیو ته ویل چې دغه 14 نه بلکې انتحاري حمله ده چې د کابل جلال آباد په لوی لاره د کابل بای په سیمه کې ګمرک ته نږدې د بهرنیانو په کم باندې شوې ده. د غیرنیت سرچینې ویل چې د 14 انتحاري حمله هدف په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان وو. خو دا چې دغه حمله څومره تلفات کړي او په دې عرب ملکیانو ته هم زیاده وکړي که نه، په دې اړه دغه سرچینې جزئیات ورنکړه. او دغه 14 د کابل امنیت قوماندانۍ هم تایید کړې ده.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو. ومو اوریدل چې د کابل په کابل بای سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یوه کم ځن وژونکي حمله سوې ده. لا د تلفاتو په اړه معلومات نشته. دا په اصل کې ده چې پرون په میدان وردګ کې یوه ځن وژونکي حمله سوې وه چې مرګ ژوبله یې اړولې وه. سید شاه سقیم نور حل راکوي.
د غزان مرګي برید پرون ماسپخین د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د ملي اردو د موټرو پر کاروان شوې ده چې پکې شپږ تنه وژل شوي او اته نور ژوبل دي. په وژلو شویو کسانو کې درې تنه سرتیري شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي ځان مرګي برید کوونکی په یو کورلا موټر کې سپور و او د ملي اردو موټرو ته له رسېدو سره سم یې ځان چولی دی.
د سالارو په سیمه کې د وزنمرګي برید له امله درې ملکي وګړي او درې د ملي اردو سرتیري شهیدان او شپږ ملکي او دوه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو یو فلاین کوچ او یو کورلا ډوله موټرونه هم ویجاړ شوي دي. د یادې پیښې ټپیان د درملنې په موخه د غزني روغتون ته لېږدول شوي.
تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د سرتیرو پر موټرو ورته بریدونه طالب وسله والو کول. وړم ورځ د میدان وردګو په همدې ولسوالۍ کې د ملي سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې وه چې په کې لس تنه وسلوال وژل شوي وو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې پوځي عملیاتو کې جدي سهوې کړې دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پام کې لري چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت د تمدید په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفانو ترمنځ په نښته کې لس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسلامي دولت د افراطي ډلې د وسلوالو لخوا په کوباني ښار کې د زرګونو کسانو د ګڼ وژنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دا په عراقیانو پورې اړه لري چې بیا د اسلامي دولت له ډلې سره مبارزه وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په پام کې ده چې امریکایي سلاکاران به په راتلونکي کې له عراقي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې تر دې مستقیمه ونډه ولري. یو شمیر هیوادونو د غزې تړنګ د بیارغونې لپاره د 15.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دفاع د وزیر والدری هیلیت استعفا ومنله. تاسی آزادی رادیو ته واجاست او سم نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغان ولسمشر د میرمنې رولا غنی او د هغې د راتلونکو فعالیتونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی رولا غنی به د افغانستان د یو ولسمشر لومړی میرمن وي چې په یو پیړۍ کې د لومړي ځل لپاره په محضر کې راڅرګندېږي. لاس انجلس ټایمز لیکي خو د نوي انتخاب سوي افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی میرمن به د پخوانی پاچا امن الله خان د میرمنې ملکې سریا برخلاف چې د خپل میړه په خوا کې به په عام محضر کې راڅرګندېدله د افغاني ټولنې نورمونه او دودونه په ژوره توګه بدل نه کړي. میرمن رولا غنی غواړي د هرې هغې افغاني میرمنې ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د ښه کولو غوښتونکې وي. ورځپاڼه د لیکنې په دوام زیاتوي د طالبانو د افراطي نظام تر رنګېدو وروسته اوس ښځو ته زیات حقونه ورکول سوي دي. په ملي شورا کې 28% څوکۍ د دوی دي، خو په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ټولنیزو مخالفتونو له کبله ښځې زده کړه او له کوره د باندې کار نسی کولی. ورځپاڼې د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسلې ته هم اشاره کړې چې تیر کال ملګرو ملتونو 650 دغسې قضیې ثبت کړې وې او د ورځپاڼې په حواله د تاوتریخوالي اکثرو عاملانو ته سزا هم نه ده ورکول سوې. میرمن غنی پار کې په یو مرکه کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي زه نه غواړم وضعیت ناڅاپه بدل کړم، خو غواړم د ښځو لپاره وضعیت ښه کړم. رولا غنی زیاته کړې زه غواړم له ښځو سره مرسته وکړم چې په کورنۍ کې خپل مقام او منزلت ترلاسه کړي. د امریکا له پنسلوانیا خبریدونکو ورځپاڼې سنټر ډیلی ټایمز بیا په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې د افغانستان په څو ولایتونو کې پرانیو بمي حملو ته اشاره کړې چې له کبله یې نږدې 15 کسان وژل سوي دي. دغه حملې په بلخ، کونړ، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې سوي دي. ورځپاڼې لیکي دغه تاوتریخوالی څرګندوي چې د افغان حکومت په وړاندې د سختریزو وسلوالو دوامداره مبارزه لا هم روانه ده. لویدیز د دې حکومت ملاتړ کوي او تیر میاشتې له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه هم لاسلیک کړل. سنټر ډیلی ټایمز لیکي د دې موافقې له مخې باید څه باندې 10,000 بهرني سرتیري تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي او له افغان ځواکونو سره به د روزنې په چارو او سلام مشوره کې همکاري کوي. دغه امریکایي ورځپاڼه د لیکنې په دوام زیاتوي. پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر حمله وروسته امریکایي پوځیانو د طالبانو د لمنځوړلو لپاره تر یوې لسیزې زیاته موده همکاري وکړه، خو افغانستان لا هم له سختریزو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دی چې په منظم ډول پر افغان امنیتي ځواکونو حملې کوي. سنتر ډیلی ټایمز زیاتوي طالبانو په داسې حال کې خپلې حملې زیاتې کړي چې بهرني جنگي ځواکونه د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه وتلو ته چمتووالی نیسي. د کابل په کابل بای سیمه کې نن سهار د بهرنیو ځواکونو پر یوه پوځي کمپ باندې ځانوژونکی برید سوی دی. چارواکو دغه پیښه تایید کړې خو د تلفاتو په اړه یې لا معلومات نه دي ورکړي. د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان له نوي ولسمشر او اجرایوي رئیس څخه غوښتنه کړې چې د امنیتي او قضایي ارګانونو لپاره داسې کسان د مشرانو په توګه وټاکي چې د بشري حقونو ښه سابقه ولري، نه داسې کسان چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي وي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
نوی افغان حکومت باید د هیواد امنیتي ادارو ته په ډیر دقت کسان وګماري ترڅو دا یقین شي چې دوی د بشري حقونو له سرغړونو سره تړاو نه لري. دا غوښتنه د بشري حقونو د څارنې ډلې په هغې لیک کې چې د شنبې په ورځ نوی افغان ولسمشر اشرف غني احمد ضیا او اجرایوي رئیس عبدالله ته استولې انکړې ده. هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان نوی ګډ مشرتابه باید د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ته داسې افراد په دندو وګماري چې د بشري حقونو ښه سابقه ولري. د بشري حقونو ډلې دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو هغه چارواکي عدالت ته راکاږي چې د خلکو د شکنجې له درکه کېدو او په خپل سر اعدامونو مسؤل دي. هیومن رایټس واچ د حکومت لخوا د یو څېړنیز خپلواک میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کړې چې وکولی شي په محبسونو او زندانونو کې د شکنجې او ناوړه سلوک پیښې وڅېړي او هم د دې شکایتونو یوه داسې ملي اداره رامنځته کړي چې د حکومت ملاتړو ځواکونو په ګډون د ټولو امنیتي ځواکونو په اړه شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د هیومن رایټس واچ څېړونکي پاتریسا ګوسمن وویل نوی افغان حکومت باید داسې نښې وښيي چې په افغانستان کې د معافیت کلتور ختمولو ته ژمن دی او دا کار پر مهمو څوکیو د هغو کسانو په ګمارلو سره ترسره کولی شي چې د بشري حقونو د پراختیا لپاره به کار کوي نه پر هغو تیری. د هغې په وینا په دې کار سره به چې مهمو څوکیو ته به د بشري حقونو سرغړونکي په دندو نه ګمارل کېږي، نوی حکومت قوي پیغام ورکړي چې په عدلي سیستم کې د اصلاحاتو د راوستو او د امنیتي ځواکونو د مسلکي کولو او له سرغړونو څخه د معافیت د کلتور د پای ته رسولو په برخه کې جدي دی. تمه ده چې نوی حکومت به په راتلونکو اونیو کې د مهمو وزارتونو لپاره کسان وټاکي. د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې غني ژمنه کړې وه چې د امنیتي ځواکونو هغه غړي به چې د شکنجې او نورو بشري تیریو مسؤل دي محاکمه کړي. اجرایوي رئیس عبدالله هم ویلي وو چې امنیتي ځواکونه به زیات خلکو ته حساب ورکوي. هیومن رایټس واچ د افغانستان نوی مشرتابه ته په استولي لیک دغه راز ویلي چې که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په تېره بیا ملي پولیس د وسلوالو مخالفانو د حملو د زیاتوالي تر فشار لاندې دي او ډېر تلفات ورته رسېدلي، خو دغه وضعیت د دې پلمه نه شي کېدی چې امنیتي ځواکونه د امنیت د خوندیتوب د اصل پر بنا د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې د افغانستان او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. ګوسمن وایي د افغانستان نوی مشرتابه په سمه توګه د دې اړتیا په نښه کړې چې د بشري حقونو له سرغړونکو سره حساب کتاب کوي، خو د دې په وینا دغه حساب کتاب له پاسه یعنی د وزیرانو له ټاکلو پیلېږي چې د معافیت کلتور د ختمولو لپاره به کار کوي نه له هغوی څخه چې له دغه وضعیته ګټه پورته کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان له نوي حکومت نه وغوښتل چې په امنیتي او قضایي ادارو کې داسې کسان وګماري چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي نه وي. بل خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د حکومت سیاسي اراده کولای شي چې په هیواد کې د انتقالي عدالت پلي کېدو ته زمینه برابر کړي. د دې کمیسیون ویان ازادي رادیو ته وویل د دې کار لپاره په هیواد کې باید نوي قوانین او مؤثر بنسټونه رامنځته شي. په عین وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د سولې او امن د ټینګښت لپاره د انتقالي عدالت پلی کول مهم بولی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولت جدي تدابیر او غوسه سیاسي اراده کولای شي چې په هیواد کې د انتقالي عدالت پلی کېدل باوري کړي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو غختل سیاسي اراده کولای شي چې د دې کمیسیون لخوا د بشري جنایتونو اړوند ترتیب شوو قضیو ته ځواب ووایي. د وویل د دې کار تر سره کولو ته باید نوي قوانین او نوي بنسټونه جوړ شي.
تدابیر مشخص جامع و مرتبط انجام میگیره که با سیستم عدلی و قضایی هم ارتباط داره. قوانین
زنگری او جامع تدابیر باید عملی شي چې د عدلی او قضایی سیستم سره هم اړیکې لري. نوي قوانین باید جوړ شي ځکه چې د هیواد په قوانینو کې اوس هم جنگي جرایم او د بشر ضد جنایتونه ښه واضح شوي نه دي. دا اقدامات باید وشي چې عدالت تامین شي.
خاغلی بیدار وبل لسبان د لسو کلون راهیسې په هیواد کې د انتقالي عدالت پلي کولو ته سیاسي اراده نه ده ښودل شوې، او هر کله د حکومت لخوا په دې تاکید شوی چې لومړی باید امنیت ټینګ او له هغې وروسته انتقالي عدالت پلی شي. ددا هم وبل هڅه شوې چې نوی حکومت د انتقالي عدالت پلي کېدو ته پروګرامونه ولري. انتقالی عدالت هغه کړنلاره ده چې د هیواد په سباندې دېرش کلنو جنګونو کې د بشر ضد جنایتونه او جنګي جرایم څېړي. شاوخوا درې کاله د مخه د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون په هیواد کې د دېرش کلنو جنګونو جنایتونه د ترسیم منازعات رینوان لاندې کره او خپرېدو ته آماده کړه. خو د یاد کمیسیون د چارواکو په وینا حکومت د دې راپور د خپرېدو مخه نیولې ده. په عین وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان هم د ټولنې د ثبات لپاره د انتقالي عدالت پلي کول مهم ګڼي. د دې کارپوهانو له جملې رحیم جامی آزادی راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ:
یس، حکومت جدید باید برنامه عمل که در 2005 روز کار شد
و نوی حکومت باید هغه پروگرام چې په 2015 کال کې ترتیب شوی عملی کړي، هغه د لسره وویني او قوی دی کړي، او بل دا چې نوی حکومت ژمنه کړي چې سوله به تامینوي باید خپل ژمنې عملی کړي او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون راپور خپور کړي.
کله چې د هالند حکومت د 15,000 افغانانو لیست چې د کمونیستي رژیم پر مهال وژل شوی و خپور کړ، له خلکو سره د انتقالي عدالت د پلي کېدو لیوالتیا زیاته شوه. خو ولیدل شول چې د قربانیانو د کورنیو له غوښتنو سره سره جنګي مجرمین او جنایتکاران نه په ګوته او نه عدالت ته راښکل شول. د حقوقو پوهان وایي د انتقالي عدالت پلي کول کولی شي چې په هیواد کې سوله رامنځته کړي. د دوی په باور ځینې دولتي لوړپوړي چارواکي چې پخوا د هیواد په جنګونو کې ښکېل وو د انتقالي عدالت د پلي کېدو مخه نیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای شئ.
د ژوند رنگونه
تو مهرباني ځان لا وپېژن.
همیشه ګل دشتیم د بابر د باغ د بابر شاه د مقبرې سر راهنمایم.
د دې مقبرې په ایسه کې معلومات راتره کې، هم د دې د معمارۍ په ایسه کې، هم د دې د ډبرو په ایسه کې، او هم خپل د بابر په ایسه کې چې په کومه کلونو کې دلته ښخ شوی ده، او شاوخوا د دې د مقبرې نور کوم قبرونه
دي. د ظهیر الدین محمد بابر شاه مقبره ده. د دې شخصیت امپراتور او شاهنشاه د واکمنۍ او د دې د خاندان د واکمنۍ په وخت کې تقریبا سکم 1500 کال مخکې دا باغ جوړ شوی دی، او د دې په نوم باندې یادیږي. د دې دا باغ ډیر خوخو او وسط یې کړو چې کله عمر ما په دې باغ کې خښ کړ. نو دا چې کله په هندستان کې د اګری په خار کې په 1513 میلادي کال کې وفات کیږي، د وسط سره سمې په 1514 کال کې د دې تابوت د دې د میرمنې بیبي مبارکې او د دې د مشر زوی همانشاه او د دې د لمسی د جهانگیر په واسطه باندې دلته راوړل کیږي او په همدې محل کې دفن کیږي. د هغې تاریخ نه تر اوسه پورې 1411 کاله تیریږي چې د بابرشاه مقبره په همدې محل کې په همدې باغ کې موجوده ده. هغه کسان چې په هغې وخت کې په کابل کې وپات شوي دي، یو ویزري د میرزا هندر، بل یې لمسی د میرزا حکیم، او یوه یې کړوسۍ د ګوهر نسا نومیږي چې د لوی احمدشاه بابا انګور کیږي او د تیمورشاه میرمن هم پاتې شوې ده.
دا درې قبره دي دلته.
د ده نه پرته یو قبر بل هم دی د بابرشاه نواسی کیگی او د میرزا هندال لور کیگی چې په ماغه 15 پارت د باغ کې د 15 خارج د چار دیوالای نه.
اوس د دې مقبره په ایسه کې معلومات راتره کې چې دا څنګه جوړه ده، څه خصوصیت لري، دا په ماغه وخت کې جوړه شوی کې بیا ترمیم شوی.
خپل د مقبره او هغه لیکل شوی لوحه چې دا د پخانی د تاریخي ده، د جهانگیر په وخت کې چې کله دې باغ نه لیدنه کړي دغه لوحه ورته جوړه کړي. دا مرمرینه چار دیواری چې تاسو ګورئ دا د پاغه وخت چې جوړ شوی و تر 19 پیړی پورې و دا غی نروسه بیا رنگ شوی دا غی څه پات شونی ټوټې د تپاتې دا وس دا ور چې باغ رغول کېدو کومه تاریخي بڼه باندې دا چار دیواری چې د سکیچ او ډیزاین په یو موزیم کې موجود او هغه نه په ګټه اخیستنه سره دا جوړه شوې ده بیا دلته د 2002 کال نه را په دی خوا دا دلته وجود لري او
د ورځې څومره کسان راځي د نندارې
او د ورځې خو کسان دلته بیخي ډیر راځي د 2000-3000 کسانو پورې باغ ته راځي هاته د دین ډیر
کور مران
تاسو نه هم مننه
دا وه د ژوند رنګونه په کابل کې د نننی ځنوژن کې بریټ پاړه تازه معلومات او ګڼ نور مطالب د ازادي رادیو په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې ووري چې ساتار فروغ وړاندې کوي.